السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم پیل په خبرونو کوو
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله له روسیې د نړۍ په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې امکان اخیستل کیږي بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلانو ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیځ هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه پوتین جګړه انتخاب کړه اوس باید دی او هیوادی عواقب وزغمي د راپورونو له مخې د روسي ځواکونو د بریدونو له پیل تر دې دمه په اوکراین کې 130 ملکان او پوځیان وژل شوي په کاپیسا کې له 312 بېځای شوو کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه دا مرسته چې د ډنمارک د کډوالو مؤسسې له لورې استول شوې وه پرون پنجشنبې د کاپیسا د کډوالو د ریاست په همکارۍ وویشل شوه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي ډیر احتمال شته چې سږ کال به په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر تر 5 کلونو کشر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي یونیسف مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته مرستې زیاتې نه شي د څه باندې 1 میلیون ماشومانو د مړینې احتمال شته په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره خوارځواکۍ او انساني بحران په زیاتېدو باندې دی د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته امنیت ښه شوی خو د روغتیایي خدماتو وضعیت خرابه دی د ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي چې په ټول افغانستان کې طبي خدمات له ستونزو سره مخامخ دي خو په 5 ولایتونو لکه کندهار هلمند هرات خوست او کندوز کې د طبي خدماتو وضعیت لا خراب شوی دی د درمل جوړولو مدرنا شرکت وایي چې د 2021 کال په وروستیو 3 میاشتو کې د کورونا واکسین د پلور له درکه نږدې 1 میلیارد ډالر عاید درلود خو د هغو قراردادونو له مخې چې تر اوسه پورې لاسلیک کړي دا شرکت به سږ کال د 900 میلیارد ډالرو واکسینونه وپلوري د مدرنا واکسین اوس په څه باندې اویا هیوادونو کې کارول کیږي د شرکت په 2021 کال کې د خپلو واکسینو د پلور له درکه نږدې 18 میلیارده ډالر ګټلې دي او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نن د کرکټ دویمه نړیواله ورځنۍ لوبه کیږي دا لوبه د نړیوال جام د سوپر لیگ په جریان کې ترسره کیږي افغانستان خپل لومړی لوبه وړمه ورځ بایللې ده وړاندې به په دغه پروګرام کې واورې د اوکراین ولسمشر د روسیې د بریدونو د پیل تر دې دمه د وروستیو تلفاتو جزئیات ورکړه
مې فترادل زې سګونی وژې 137 ناشي
یو سلو ودرش کسان وژل شوی چې پکې زموګلاس افسران هم دي 314 نور ټپیان دي په اوکراین کې مشت افغانان بیا څه وایي
خلق روان دي نو خلق معلوم نه دي چې چیرته زی خو ممتا د خار نه وزي زی اطرافونو ته پدې چې وی چې خار وزه خرابي
په چمنه او سپین بولدک کې د طالب ځواکونو همدارنګ د پاکستانی پوځیانو د بریدونو په اړه هم راپور درته لرو
تر اوسه پورې وشته پیان شفخانه تر رسیدلي 2 شهیدان لرو
او په کندوز او تخار کې به د واکسیناتورانو د وژل کېدو په تړاو راپور ولرو چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان دغه بریدونه غندلی دي
2 نفره سید رک ساحه کې وژل شوي دي او 2 هم ابراهیم خیلو د دورې په سر باندې وژل شوي دي او 3 نفره کارکونکي چې ټول خزینه دي په امام صاحب ولسوالۍ کې وژل شوي دي
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د پروګرام اول مطلب ته د امریکا ولسمشر جیو بایدن پر روسیې لا زیات سخت بندیزونه ولګول په دې اساس روسیه په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې توان له لاسه ورکوي په اوکراین د روسیې د بریدونو له پیله دغه هیواد 130 ملکان او پوځیان وژل شوي دي جزئیات تر لاندې د مو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله یې له روسیې د نړۍ په مهم اسعارو د راکړې ورکړې توان اخیستل کیږي بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلانو ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیځ هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه پوتین جګړه انتخاب کړه او اوس باید دی او هیوادي عواقب وزغمي بایدن همداراز وویل چې پر روسیې بندیزونه په داسې ډول تنظیم شوي چې پر روسیې د اوږدې مودې لپاره اغېز ولري خو امریکا او د هغې متحده شهیدانو ته زیان لګوي. د هموویل چې واشنگتن تیار دی چې نور اقدامات هم وکړي. روسی ځواکونو پنځم بسار وختي د پوتین تر امر وروسته په اوکراین بریدونه وکړل. روسی پوځیانو لومړی د اوکراین ګڼ مهم پوځي تاسیسات په نښه کړل او بیا یې په ښارونو باندې پوځیان هم ور مارش کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی په یو تلویزیونی وینا کې د روسیې لخوا د بریدونو له پیله د تلفاتو تازه جزئیات له خلکو سره شریک کړل. د لومړنیو معلوماتو له مخې له بده مرغه نن د لسو افسرانو په ګډون خپل 130 اتلان او خلک لاسه ورکړي دي. 314 نور کسان مو هم ټپیان شوي دي. زیلینسکی ویل په کیف کې پاتې کیږي سره له دې چې دی او کورنۍ د روسانو مهم هدف هم دي. اوکراینی چارواکو پرون ویل هر هغه څوک چې د خپلې خاورې د دفاع لپاره وسله غواړي دوی ورکوي. زیلینسکی ویل سره له دې چې روسي پوځیان وایي یوازې پوځي اهداف یې په نښه کړي خو د اوکراین ملکیان هم په نښه شوي. په اوکراین د روسیې دغه پوځي اقدام په ټوله نړۍ کې غوسه او غندنه پارولې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 پر اوکراین برید د نړیوال نظم لپاره جدي ګواښ وباله. د ډلې ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د جګړې په پیلولو ځان د تاریخ ناسم لوري ته برابر کړی. و سترو صنعتي هیوادونو دغه اعلامیه پرون د خپلې آنلاین غونډې په پای کې خبره کړه. تفصیل په دغه رپورت کې.
د روسیې پوځي اقدام په درسته نړۍ کې لغندنې او غوسې سره مخامخ شوی دی. د او سترو صنعتي هیوادونو ډلې ویلي چې د انرژي د برابرولو په برخه کې د احتمالي خنډونو په اړه اقدام ته چمتو ده او همداراز تیاره ده چې په بشري مرستو د احتمالي پناه غوښتونکو ملاتړ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره د او سترو صنعتي هیوادونو په آنلاین غونډه کې ګډون کړی و. اروپایي اتحادې هم پر اوکراین د روسیې د حملې په وړاندې تند غبرګون وښود. د اروپایي اتحادې د اعلامیه د مسودې له هغې کاپۍ سره سم چې ازادي راډیو ترلاسه کړې د اتحادیې موافقه کړې چې پر روسیې به لا نور بندیزونه ولګوي. د دې اتحادیې په اعلامیه کې پر اوکراین برید نامواجه بلل سوی او غندل سوی دی. د اتحادیې همدارز ویلي چې د روسیې پوځي اقدامات د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او د اروپا او نړۍ امنیت او ثبات کمزوری کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون وویل د بندیزونو نوې لړۍ به د دې اتحادیې لخوا تر ټولو سخت بندیزونه وي.
په دې سخت حالت کې به اوکراین ته فوري مرسته تنظیم کړو. موږ به په هغو سیمو کې چې د روسیې د حملې له کبله اغیزمن شوي دي د خپلو کارکوونکو په ګډون د تخلیې د عملیاتو د ملاتړ لپاره فعال یو.
by this Russian attack.
د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسی ادارې پرون پنځشنبه په دې اتحادیه کې د روسیې سفیر پر اوکراین د روسیې د حمله لکبله احضار کړ.
لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل روسي ځواکونو لپاره سره د اوکراین ځینې ښارونو باندې بمباري پیل کړی او جنگ روان دی. یو سلو ودرش اوکراینیان چې پوځیان او ملکیان دي تر دې دمه وژل شوي او لسګونه زره کسان هم په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو سیمو نه وتلو ته اړ شوي دي. په دغو سیمو کې یو هم د اډیسی ښار دی. په دغه ښار کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره عصمت ساروان خبرې کړي دي. خوشحال مفتون په پیل کې د خلکو د وضعیت په اړه داسې وایي.
په خلکو وضعیت ډیر خراب وضعیت ده او غون خلک په تشویش کې دي چې جنگ کیږي. حتی عملی هم وشولې چې یو څلور که پنځه راکټ هم راغلل. په هغه یو راکټ کې خو تقریبا 12 کسان هم مړه شول، عام خلک مړه شول. حتی یو عسکر نه و، بل شی نه و، نه په نظامي ډپو باندې شوی دی، نه په کوم د اډو باندې شوی دی، عام خلکو باندې وار شوي دي او خلک مړه شوي دي. پکې
تاسو چې خلک په تشویش کې دي او وزي کومې خواته خلک روان دي؟
خلک روان دي نو خلک معلوم نه دي چې چیرته ځي، خو ممتاز دغه ښار نه وزي زی اطرافونو ته. په دې چې وي چې ښار وزه خرابېږي نسبت د اطرافونو نه، اطراف کې خو بیا هم چې هر رقم تیر ډپوګان او دغه شیان نشته دي، نه میدانونه دي. زه هم د میدانوي نه داسې یو پنځه یا شپږ کیلومتره لرې پروت یم، اما میدانونه هر څه پروازونه بند کړي دي، میدانونه سړکونه هم خراب شوي دي، چې دغه سهار ور باندې ډزې شوي دي، هغه سړکونه د هغه کوم خط چې د تیارو د ښکته کېدو د هغه هم خرابه کړی دی. خو معلوم نه دی چې دا چا خرابه کړې دی، آیا روسانو خرابه کړې دی که خپل اوکراینیانو خرابه کړې، خو پروازونه مکمل بند دي.
په حادثې کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره عصمت ساروان خبرې کړې وه، وی ویل چې هلته اوس وضعیت څنګه ده.
د پوځي او سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل د اوکراین د جګړې په اړه څه وایي او دا چې تاثیرات یې په افغانستان باندې څه دي؟
طبیعي خبره ده چې کله نړیوال نور مهم مسایل پیدا کیږي، د افغانستان مسله شاته ولیږي، توجه کمیږي، نو بیا افغانستان د سیمه ییزو هیوادونو د رقابت ډګر ګرځي او افغانستان کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې څومره چې د افغانستان مسله سیمه ییزه کیږي، دا د افغانستان په اقتصادي، سیاسي او نظامی اړخونو باندې منفي تاثیر لري، ځکه چې د منطقې هیوادونه ډېر متضاد ګټې لري په افغانستان کې او نشي کولای چې د افغانستان د راتلونکي مشکلاتو مخه ونیسي او یا کومک وسره وشکړي، بلکې په یوازې جنگ یا بدامنی او بی‌ثباتی ته نور هم لمن وهی او تونه چې بی‌ثباتی اضافه کیږي په افغانستان په اقتصادي، سیاسي اړخونو کې او نظامی اړخونو کې منفي تاثیرات لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د عمران خان دغه سفر تر ډیره پر اوکراین د روسیې د یرغل تر سیوري لاندې راغلی دی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عمران خان او ولادیمیر پوتین پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د اقتصاد د احتمالي پاشلتیا او انساني بحران د مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون څو ساعته وروسته لدی چې ځواکونه یې پر اوکراین حمله پیل کړي، په کرملین کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. دا په تیرو شلو کلونو کې مسکو ته د پاکستان د یو صدر اعظم لومړنی سفر دی. که څه هم ویل شوی چې د دې سفر سریزه کابو دوی میاشتې پخوا چمتو شوی وي، خو په اوسنی وخت کې چې د اوکراین پر ضد حمله په خاطر د روسیې د منځوي کېدو هڅې کیږي، د عمران خان سفر توجه ځان ته اړولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ټیډ پرایس مسکو ته د عمران خان د سفر په اړه د چهارشنبه په ورځ وویل، هر مسؤلیت منونکی هیواد په نړۍ کې مسؤلیت لري چې له هغه څه سره مخالفت وکوي چې پوتین د اوکراین په اړه په خپل ذهن کې لري. د همداراس وویل، د نړۍ هر هیواد باید له روسیې سره په تماس کې په زغر د له مصرفي جګړې او بې ثباتوونکي جګړې کرک وکړي. که څنګه پاکستان ویلي چې له روسیې چارواکو سره به د عمران خان د خبرو تمرکز په انرژي وي چې پاکستان ورته اړتیا لري، خو ویل کیږي چې د افغانستان له درکه د دوه هیوادونو اندېښنې او سیمه ییزې همکاري به د دوی د خبرو د ایجنډا په سر کې وي. په اتیا ملسیزه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې چې پاکستان د افغان مجاهدونو ملاتړ کاوه، د مسکو او اسلام آباد اړیکې ډېرې ښې نه وې، خو له سړې جګړې وروسته په ځانګړي ډول په وروستیو دوو لسیزو کې د دواړو خواوو اړیکې ښې شوې او حتی دوه هیوادونو په دې موده کې څو ګډې پوځي مانورې هم کړې دي. عمران خان د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ورسید او لومړی په دې ښار کې د بینومه سرتیری پر څلې د ګلانو ګډې کې شو.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې په سپین بولدک کې له پاکستاني ځواکونو سره د پرونۍ نښتې په اړه تحقیقات کوي. د دغې نښتې په نتیجه کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او نږدې 1.5 تنه ژوبل شوي دي، خو د پاکستان خواته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ په پرونۍ نښته کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پاکستاني ځواکونه د پیشي عاملان بلل خو ویلی دی چې لومړی مقابل لوري ډزې پیل کړي وې. په همدې حال کې د کندهار د میرویس روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد آزادي رادیو ته وویل چې روغتون ته د ګڼو ټپیانو ترڅنګ د 2 تنو مړي هم ور وړل شوي دي.
تر اوسه پورې 8 ټپیان شفاخانې ته رسیدلي، 2 شهیدان لرو.
دا لکه چې طالبان واک ته رسیدلي په سپین بولدک له پاکستاني ځواکونو سره د طالب ځواکونو دوهمه نشته ده. د سیمې یو اوسیدونکی لالی ماما فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې پاکستانی پوځیانو له درنو وسلو کار واخیست، خو د پاکستان مرکزی حکومت او همداراز په چمن کې ځایي چارواکو تر پرون ناوخته پورې د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه او د ازادي او مشال رادیوګانو د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. په سپین بولدک کې ځایي خلکو ویلي چې جګړه وروسته لدې ونښته چې پاکستاني پوله ساتو یو افغان ماشوم ووهه، خو د پاکستان په خوا کې سیمه ییزو د نوم د نښودلو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې پاکستاني پوځیانو وروسته لدې پر طالبانو ډزې پیل کړې چې طالبانو پر ډیورن کرښه د پاکستان له لوري نصب شوی اسغن تار غوڅ کړ. که څه هم پاکستانی چارواکو خپل خواته د مرجوبلو په اړه څه نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې د چمن شهر په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد سره له دې چې پاکستانی ځواکونه د برید په پیلولو تورن کړي ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې دا پیښه ولې وشوه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندوز او تخار ولایتونو کې لپرونیو حمله وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین درول شوې ده. د واکسیناسیون کمپاین د روانې فبروري په 20مه یعنی د دوشنبه پر ورځ پیل شوې وو. د کمپاین د ریډو له کبله به یو وار بیا زرګونه ماشومان د پولیو د وایرس په وړاندې له مسؤلیته بې برخې شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
ملګرو ملتو د افغانستان په شمال کې د پولیو د واکسینرانو وژنې پکلکه وغندلې او د هغو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو په یو اعلامیه کې ویلي پرون دوی ته په څلورو بیلو بیلو سیمو کې د دغو بې رحمانه حملو خبر ورسید. د ادارې د دې ډول بریدونو د فوري مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې عاملان باید ونیول شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د ملګرو ملتو پر اساس یو تن په تخار ولایت کې او نور په کندوز کې وژل شوی دی. په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متیولا روحانی وویل چې د دغو حملو عاملان به ژر ونیول شي.
دوه نفر سیدرک صاحب کې وجل سوی دی او دو هم ابراهیم خیلو دی دورې په سر باندې وجل سوی دی او درې نفره کارکونکي چې ټول خزینه دی په امام صاحب ولسوالۍ کې وجل سوی دی، چې د هغې جملې څخه دو نفره د پیښې عاملین نیول سوی دی چې د سیدرک او د ابراهیم خیلو په قتل کې لاس لري.
د روغتیا نړیوال سازمان د بریټ پک لکه غندلې او له طالبانو څخه غوښتي چې عاملان د عدالت منګلو ته حاضر کړي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویندوی حافظ عبید الله عابدی هم وایي چې د پیښو د عاملانو د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي.
امنیتي او کشفي ارګانونه په عملیاتو بوخدي کوشش کوي چې عاملین ونیسي.
د ملګرو ملتو پر اساس د طالبانو تر واک ته رسیدو وړاندې په تیرو کلونو کې پر واکسینرانو په ځلونو خونړۍ حمله شوي، خو سږ کال طالبانو ژمنه وکړه چې په هیواد کې د ماشومانو د ګزرن د محبه کولو لپاره له ملګرو ملتو سره د واکسیناسیون په کمپاین کې مرسته کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشر فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې د واکسیناسیون په اړه د دوی دریز داده چې باید پولیو په افغانستان کې محو شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما دوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سیګر زه خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 41 00
مایک اوس خپل همکار ته سپارم
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دې برخه ته موسه اجمل اند هر کله کوم میدان وردګو پر یو کورنی خونزي د ازادي رادیو تر ريپورت رسل دي خونزي سره بلا بلو خلکو مرسته کړي تیرونه ازادي رادیو په میدان وردګو ولایت کې په یو کور کې په کمو امکاناتو د جن لپاره په یو خصوصي کورنی خونزي ريپورت خبر کړ د خونزي چې یو ځای اوسیدونکو جوړ کړو د امکاناتو لکمی سره مخ دا ازادي رادیو دا ریپورت لخ پرې دورسته دي خونځي طلبي لا بیلو زاینو څخاف قانونو د مرستي لا سونه ورغزولې دي او ورسره د درسي مواد په برخه کې مرستي کړي په دې اړه نور حل په دې ریپورت کې
د دمیده نوردګو ولایت د سید آباد پولیسوالي کې په یو کلی کې په یو شخصي کور کې شونځي ده چې وزای اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د کلیوالو انجنونو لپاره جوړ کړي ده د دې شونځي د کوونکې مخکې د نورو برخو ترڅنګ د درسي موادو له کمی سره مخ و او درسي توکي نه لرل تیرونی ازادي رادیو پر همدې شونځي باندې راپور خپور کړی وو د ازادي رادیو د راپور لخبریدو وروسته له دې شونځي سره له بیلابیل زینو څخه افغانانو د مرستې لاسونه ورغځولې دي او ورسره یې د درسي موادو په برخه کې مرسته کړې د یادې شونځي بنسټي شودونکو او مسول حمید الله ریحان ازادي راډیو ته ویل چې یاد مرسته د عمر جان معیار پنوم د وی خیریه موسسه لوري ورسره سوي ده چې بیلابیل درسي مواد پکې کې شامل دي
چې دغه په دغه کورس باندې راپور چمتو کړ او هغه یې له خلکو سره شریک کړ هغه خلکو واوریدو د دوی په مینوال د کورس چې پرانستل شوی دی په لارو پراتو سیمو کې د کلیوالو مرمنو لپاره دغه د دوه کورس ته خبر شول هغه زیات اوریدونکو اوریدلای دی او لیدلای دی په فیسبوک پانو باندې نو د دوه عمر جان معیار خیریه بنسټ مشر زموږ سره اړیکه ونیواله ویلې چې په ازادي رادیو کې داسې راپور نشه شوی وو نو بیا هموږ هغه ستونزه ورته وویله موږ سره د 300 په شاوخوا کې د کتابونو قلمانو او کتابچو مرسته وکړه
په ورته وخت کې په یاد شوونځي کې هغه انجونې چې د کورنۍ سرپرست نه لرلی او په دغه شوونځي کې زده کړې کولې او د ازادي رادیو تر راپور وروسته ورسره د درسي موادو مرسته وسوه زیاتی خوشاله دي سلمہ ورزوج په امدی شوونځي کې د دریم ټولګي زده کوونکې دي ازادي رادیو ته داسي وویل
زه
هم
ارزو د پلان مې اپراتیو راښون کوونی مرکز زده کوونکې یم د ازادي رادیو نه ډېر کې مننه چې موږ ته راپور یې ورته
مرجان خیریه بنسټ مسولین وای د ریحان پنوم د دي کلیوالي او خصوصي شونځي سره هغه محل د مرستي هوډ وکړ کله چې د ازادي رادیو پر یو پانه د یادي شونځي پاړه راپور ولیدلی د امیدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د دي کلیوالین جنو هیلیا ورمانونه د زده کړو په برخه کې وساند از پروسوي خو آیا دا معلومه نه ده چې د دوی هغه ورمانونه چې تر 12 ټولګي پر زده کړو کې او بیا د لیسانس تر کچي پورابسی کنه دا هغه خبره ده چې وخت به جواب کړي
په کندز ولایت کې اوسوان په کمی پنګونې سره ډیر شتن وزګار اوسوانانو ته د کار کولو فرصت برابر کړي په دې ولایت کې اوسوان د خیاطۍ هنر په نوم د ډول ډول زنانه جامو د تولید و کارخونه جوړه کړي او وست د لخوا ګنډل شوو جامو پر کندوز سربیره نور ولایتونو ته هم لار کړي. نور حل په دې رپورت کې واوري.
په کندوز ولایت کې اوسوان په خپل شخصي لګښت د هر ډول جامو د ګنډلو یو تولیدي کارخونه جوړه کړې چې لامل یې ډیر شتنه ځوانانو ته پکې د کار کولو زمينه برابره شوې ده. د دې کارخونې مسول سید مجیب الله هاشمی لازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د پیرودونکو په خوخه او د بازار د اړتیا لمخې ډول ډول شزینه جامې ګنډي او د کندوز پر بازارونو سربیره د یو شمیر نورو ولایتونو بازارونو ته هم وړاندې کوي.
در حدود 4 ماه شده که ما کارخانه ایجاد کردیم. 35 نفر استاد شاگرد داشت.
ابو چلور میشته وشو چی موږ د خیاطۍ هنر پنوم دغه کارخونه جوړه کړې ده. دلته لموږ سره 15 ډیر نفر کار کولو، خو 15 نفر ته می د اقتصادي ستونزو له امله جواب ورکړ. پر کندوز سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم موږ ته فرمایشونه راځي او موږ ورته هر ډول کمیسونه جوړو. موږ په دې کارخونه کې ګنډ افغانی د واده کمیسونه، محفلی لباسونه، چپنې، بلاپوشونه او داسې نور کالی جوړو.
په دې کارخونه کې پلسګونه ځوانان د خیاطۍ ماشین د څرخ په تاولو سره د خپل د روزګار څرخ چلوي. له دوی څخه یو هم اتلس کلن حمید الله دی. هغه وایي پخوا له بیکاری سخت ځورېده، خو اوس خوښ دی چې په دې کارخونه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده.
د خپل هلته کار کوم، دومره نه کېږي چې موږ د خپل د روزګار مخکې یوسو. پلار مې همدلته عسکر و شهید شو، کور روزګار راپسې ده. شپږ نفره زه خپله، د کور نفر دي چې ټول بیکاره دي. خپله یو ورور مې معیوبه ده چې پښه یې د خلاصه ورکړې ده په همدې دولت کې. د موسساد دا خواهشمند یم چې موږ سره کومک وشي.
د دې کارخونې یو بل کارکوونکی 22 کلن متی الله هم ورته خبره کوي.
همیشه خوش هستیم که کارزار آغاز کرده و کار میکنیم. خوب پیس
زه خوخیم چې په دې کارخونه کې راته د کار کولو بوختیا برابر شوه ده. د همدې کار لاره خپل روزګار چلوم. باید حکومت ته پنګوالو ملاتړ وکړي چې شرکتونه جوړ کړي ترڅو زمونږ نور روزګار او هوادوالو ته هم د کار زمينه برابر شي.
د دې ولایت یو شمیر دکانداران وایي چې پخوا به دوی زنانه لباسونه له بهرنیو هیوادونو واردول، خو اوس همدې کارخونې ته فرمایش ورکوي او د دوی په خوښه او ذوق سره برابر هر ډول جامې ورته جوړوي. د کندز ښار د مومن مارکیټ یو تن دکاندار شفیع الله ستانکزی وایي
مونږ مخکې لباسونه له خارج نه واردول، دلته زیاتره لباسونه یې جوړ کړي دي او ډېر ښه لباسونه یې جوړ کړي دي. دلته مشتری هم یې خوښوي، ضرورت نه سي نور خارج ته مونږ لاړ سو لباسو پسې.
د نوموړي ولایت د شینواري مارکیټ یو تن دکاندار درویش کلن محمد نعیم هم ورته خبره کوي.
مونږ دا کمیسونه مونږ مخکې له ترکیې نه راوړل، له ایران نه، چین نه، دا جانم راوړل. دا کمیسونه مونږ دلته سره وړي، دا کارګر ځکه یو مشتریان خوښوي ترکیې نه راوړي، یا له خپل کندوز کې جوړ کړو خلک یې خوښوي ډېر زیات.
په داسې حال کې په کندوز کې یو ځوان د جامو په یوې تولیدي کارخونه کې ډېر شتنو ځوانانو ته د کار فرصت برابروي، چې لا هم په دغه ولایت کې په زرګونه ځوانان د کار له نشتوالي ځورېږي او له اوسني حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې د خپلو اوریدونکو نظرونه پوښتلي. څو یې در سره شریکو.
زما په نظر موږ باید د هغه چمله تړ وکړو چې د افغانانو ګټ پکښې کې، کله چې روسیه پر اوکراین برید کوي په دې کې افغانانو ته زیان رسېږي، او دا چې نړۍ به د افغانستان څخه مخ واړي مستقیم اوکراین ته، هغه که په بشري برخه کې وي او نورو برخو کې وي. دوهم ځان یې دا دی، تاسو په خبرو کې وکتله چې په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې ګرانې شوي دي، دا به مستقیم پر افغانستان هم زیات تاثیر وکړي ځکه دلته خلک له اقتصادي بحران سره مخ دي. نو موږ دې ته په ډېر بد نظر ګورو. روسیه چې د افغانستان او د اوکراین موضوع سره جلا ده، کله چې روسیه پر اوکراین حمله کړې ده، اوس داسې وخت دی چې باید د جګړې نه د خبرو له لارې ستونزې حل شي. دا یو نړیواله جګړه ده ځکه امریکا هم پکې ښکېله ده. نو په کار دا وه روسیه ته چې حوصله کړې وای او د جګړې پر ځای د خبرو له لارې ستونزې حل کړي.
شعیب غروالم د کونړ اوسیدونکو، په اوکراین باندې د روسي ځواکونو لخوا دغه برید شوی دی، دا موږ په کلکو ټکو باندې غندو. ځکه چې د جنگ اغیز او تاثیرات مونږ افغانستان کې لیدلې دي. افغانانو د جنگ نه ډیر زوري دي لیدلې دي، ډیر دربدرې لیدلې دي. جنگ په ټوله نړۍ کې په حل لار نه ده، منطق د حل لار ده، خبرې د حل لار دي. نو د اوکراین دغه او د روسي ترمن کوم جنگ چې روان دی او په اوکراین چې کوم برید شوی دی، د دې تاثیرات به په افغانستان باندې وي، د سیمې په هیوادونو باندې وي، او په ځانګړي ډول د اوکراین په خلکو باندې به هم وي.
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله له روسیې د نړۍ په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې امکان اخیستل کیږي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیز هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه. د راپورونو له مخې د روسیې ځواکونو د بریدونو له پیل تر دې دمه په اوکراین کې 1.2 ملکان او پوځیان وژل شوي. په کاپیسا کې له 312 بېځایه شوو کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دا مرسته چې د ډنمارک د کډوالو موسسې له لورې استول شوې وه، پرون پنجشنبې د کاپیسا د کډوالو د ریاست په همکارۍ وویشل شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي ډیر احتمال شته چې سږ کال به په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر تر 5 کلونو کشر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د بی پولي ډاکترانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته امنیت ښه شوی، خو د روغتیایي خدماتو وضعیت خراب دی. د درمل جوړولو مدرنا شرکت وایي چې د 2021 کال په وروستیو 3 میاشتو کې د کورونا واکسین د پلور له درکه نږدې $1 میلیارد عاید درلود، خو د هغو قراردادونو له مخې چې تر اوسه پورې لاسلیک کړي دا شرکت به سږ کال د 900 میلیارد ډالرو واکسینونه وپلوري. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ نن د کرکټ دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه کیږي. خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دوی منیمای کې ازادي په سپو کې پروګرام لرو.
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم پر خبرونه کې ساسو کوربا. السلام علیکم. د ازادي سپو کې د پروګرام کې په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو مسله چېړو. زیات بشي کبنې شي د روسي د ولسمشر اعلان د یو شمېر کتونکو په باور شای په نړۍ کې لانجه زیات کړي، کمې نه کړي، او له ترهګرو سره د نړیوالو پر مبارزه ممکن منفي اغیز وکړي. ولادیمیر پوتین خپل ځواکونه اوکراین ته واستول او د اوکراین پر سرتیرو یې غږ وکړ چې تسلیم شي. دی وایي موږ له تاسو غواړو چې سمدستي وسلې پر مځکه کېږدئ او خپلو کورونو ته ولاړ شئ. زه به تاسو ته واضح کړم د اوکراین ټول وسوال ځواکونه چې دا غوښتنه پر ځای کوي آزادانه کولی شي چې له پوځي مرکزونو ووځي او خپلو کورونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایانو او نورو نړیوالو سره ژمنه کړې ده چې د القاعده او داعش په څیر د ترهګرو ډلو مخه به نیسي، خو په وروستیو کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش اندېښنه ښکاره کړه چې په دغه هیواد کې به تروریستي هڅې زیات شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي وو چې د داعش په وړاندې د طالبانو هلې ځلې د ستایلو دي، خو د القاعده په برخه کې اندېښنې په خپل ځای دي. د اوکراین مسلې ته پام لرنه شي د جنو په باور دغه سیالي ځلې اغیزمنې کړي او تر هغه په هغو ځایونو کې چې جګړې شته یا جګړو ته زمینه پکې مساعده ده وده وکړي. دلته د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي او د باور جنبش مشر نجیب الله آزاد، نجیب ننګیال د سیاسي چارو کتونکي او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې ده چې په بحث کې سره برخه واخلي. لومړی په ورشم آزاد صاحب، آزاد صاحب څه فکر کوي د اوکراین مسله به په نړۍ کې خصوصا د افغانستان غونډې ځایونو کې د ترهګرو په فعالیتونو څه تاثیر وکړي؟
له بده مرغه افغانستان په اوسني وضعیت کې یو له هغه جغرافیې څخه دی چې هلته د جګړې یا په بل معنا به د ترحګری او د امکانات ډیر زیات دي. څو لاملونه دي. لومړی دا چې نړۍ د افغانستان څخه د وټو ډیر کمه موده کیږي او په افغانستان کې چې کومه شل کلنه جګړه وه هغه د سترو قدرتونو بیا د سترو قدرتونو رالاندې د هغو د منافع او د ساتلو لپاره د وړو قدرتونو په سیمه کې لکه د افغانستان د ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او نورو هیوادونو د ګټو لپاره جګړه وه او اوس هم هغه جګړه روانه ده او هغه ګټې ننګول کیږي. دوم برخه ستاسو خپله مقدماتي خبره کې یادونه وکړه د یوکراین مسله ده. یوکراین مسله د یوکراین مسله د دوه سترو قدرتونو یا قطبونو بیا مخامخ کېدل دي لکه د متحده ایالاتونو د روسیې او دغه لپاره د افغانستان بیا بېرته دغه شی یو ټاټوبه کېدل چې روسیا او منځنۍ آسیا ته ګواښونه ته زیات شي. درېیم بحث دا دی چې اوسني واکمنان یعنې طالبان په افغانستان کې هغه تر اوسه نه دي توانېدلي او دومره ښه نه شي توانېدلی چې هغه دې په بشپړه توګه که په هر ډول وي هغه د دې جغرافیې منافع مسؤلیت ورکړي.
په همدې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر هم واخلم. ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین مسله په افغانستان کې د ترهګرو له فعالیتونو سره ارتباط لرلی شي چې زیات بشي؟
څومره چې دغه کړکیچونه زیاتېږي افغانستان ته توجه کمیږي او هم د نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې هم ډیپلوماتیک انګیجمنټ چې دوی ورته وایي هغه کمیږي. نو طالبان ته یو فضا هم آماده کیږي چې په دوی باندې نظارت کم شي او تاسو ګوري طالبان نړیوالو فشارونو له امله باندې داوا کوي چې دوی د القاعده سره اړیکې پرې کړې دي یا په افغانستان یا د نورو نړیوالو ترګر ډلو سره دوی اړیکې نه لري. که دغه نظارت کم شي، توجه افغانستان ته کم شي، نه وادا چې بشري ناورین زیاتېږي. د بشري ناورین د زیاتوالي پراخوالي په نتیجه کې هم ترګر ډلې افغانستان ته ځي، د وجد څخه سوء استفاده کوي. په طالبانو باندې د نړۍ نظارت کمیږي، فشار کمیږي. هغه هم طالبان کولای شي چې سوء استفاده وکړي بیرته خپل اړیکې د نړیوالو ترګر ډلو سره د القاعده په شوبه کې هغوی سره فعال کړي او افغانستان خدای مکړه بیا
مجاهد صاحب د طالبانو د حکومت دریز د اوکراین په برخه کې څه دی که دا روښانه کړئ؟
د اسلامي امارت دریز البته په ټولو او قضایاو کې چې هغه د جنگ په لور ګامونه دي او د بې ثباتۍ په طرف دي موږ هغه نه خوښوو ځکه چې موږ تجربه کړې ده په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ موږ ترخې نتیجې لرو. نو خو غوښتنه مو دا ده چې ټول هیوادونه د جنگ لارې نه بلکې د دیالوګ او تفاهم لارې خپل ستونزې حل کړي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده، په خیر ده او جنگ او بې ثباتۍ د ټولو سیمې په زیان تمامېږي.
یعنی ستاسو دریز دا دی چې روسیا باید په اوکراین باندې حمله ونه کړي؟
طبعا هغه ټول منازعات چې د جګړې باعث کې ګرځي هغه منازعات باید حل شي چې د جنگ باعث شوي دي. نو که تفاهم وشي، خبرې وشي، روسیا هم طبعا غوښتنې بلري، اوکراین هم، نو د دوه تر مابین د دیالوګ پلوي.
دغه اندیشنه چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه او آزاد صاحب هم، څنګه د اوکراین خو نړیوالې مسلې به افغانستان هیر نه کړي؟
درغه جې